شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لند خبري برخه لرو. لومړی پاموکړې د سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یا یو ان ایس سی آر په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بیا اسناد کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. د کمشنر سیمه ییز ویان بابر بلوچ د چهارشنبې په ورځ رویترز خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی زرګونه کډوال هیڅ ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. هغه وایي چې سړه هوا د کډوالو ژوند ګواښي او په خبره یې د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د شاوخوا 1,00,000 بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر ولایتي ریاست د نارینه خیاطانو ټولنې ته لارښوونه کړې چې د ښځو جامې د نه ګنډي. په هرات کې د دې ریاست ویان عزیز الرحمن مهاجر تېره شپه ازادي راډیو ته وویل هغه خیاطي چې له دغه امره سرغړونه کوي تړل کیږي او مالکانو سره یې قانوني چلند کیږي. انتقاد کوونکي دا پر ښځو د محدودیتونو یوه بله تازه بیلګه ګڼي. عزیز الرحمن مهاجر وایي ښځې باید د ښځو ځانګړو خیاطانو ته لاړې شي. که څه هم نوموړي دا رد کړه چې ګواکې هلته د ښځینه خیاطۍ بندې شوي وي، خو ځینو رسنیو ویلي هرات کې د ښځینه خیاطانو له تړلو وروسته د هغو مالکانو اعتراض کړی دی. پر ښځو د دغه محدودیت خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا د نجونو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د ښاغلي کرزی پر ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکل شوی چې نوموړي پرون چهارشنبه په کابل کې له دوو ایراني چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د نجونو او هلکانو تعلیم د افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره اړین بللی دی. دغه ایراني چارواکو چې له ښاغلي کرزی سره یې کتلي دي د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړی استازی حسن قاظمی قومی او د ایران د حکومت بهرنیو اړیکو د شورا غړی مهدی مصطفی وو. وړاندې ویل شوی چې ښاغلي کرزی په دغو لیدنو کتنو کې د یوه ملي بحث پیلول د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یوازنۍ لاره بللې ده. طالبان واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د تیر کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتون هم بند کړل. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ماین چاودنې د دغه هېواد دوه پوځیان وژلې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه چاودنه پرون چهارشنبه د رزمک په نوم سیمه کې د دوی د پوځیانو پر کاروان شوې ده. د پاکستان پوځ د وژل شو پوځیانو عمرونه 30 او 33 ښودلې او زیاته کړې ده چې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړې دي. تر پرون ماښامه دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه واخیستی، خو په شمالي وزیرستان او د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې د ورته اکثره بریدونو مسؤلیت پخوا تر دې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار وایي د هغه ماقت اوربند له مخې به چې د اسرائیل او حماس ترمنځ شوی د حماس له لورې یرغمل شوی د نومبر 23 یعنې تر سبا جمعه مخکې آزاد نشي. حماس به چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د شوی څلور ورځني اوربند له مخې لږ تر لږه 50 یرغمل آزادوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو لږ تر لږه 1.5 فلسطیني بندیان خوشې کوي. ټاکل شوی و چې وړمه ورځ پر دغه ماقت اوربند شوی موافقې وروسته په 24 ساعتونو کې عملي کېدل اعلان شي، خو په دې اړه چې هغه به کله عملي کېږي او یرغمل به آزادېږي تر اوسه رسمي اعلان نه دی شوی. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پیلې نږدې وونۍ وځي د دغه لومړني ماقت اوربند په اړه موافقه د قطر په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. فرانسه له اروپایي ټولنې غواړي چې د حماس څخه دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په اروپایي چارو کې د فرانسې د دولت وزیر لارنس بون د چهارشنبه په ورځ په مادرید کې د یوې نړیوالې غونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. لارنس فرانس پرس ته ویلي د حماس مشران باید پر اسرائیل د بریدونو له کبله تر بندیزونو لاندې راشي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یې برمته کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې له 1,000 ډیر کسان چې اکثر ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. ازادي رادیو اوري. د امریکای او پاکستاني چارواکو له ډار سره سره هغه افغانان د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي چې پاکستان کې امریکا ته د تک په نیت دی. امریکا ته تلونکي یو شمېر دغه افغانان وایي اسلام آباد کې د امریکا سفارت دوی ته د پیژنګلوي ځانګړي پانی ورکړي، خو وای د پاکستان پولیس په اکثرو مواردو کې هغه لپاره غرزوی په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې په ګن شمیر کې د افغان کډوالو د جبري استنولو لړۍ ژر تر ژره ودروي. تفصیلي د اسد الله الدین په رپورت کې وره
که څه هم امریکایي او پاکستانی چارواکو متحده ایالاتونو ته د تلونکو شاوخوا 25,000 افغانانو چې اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې ډیر د خوندیتوب او افغانستان ته د نه اخراجېدو ډاډ ورکړی، خو دغه کسان د پولیسو له زورولو شکایت لري. په اسلام آباد کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي چې د پاکستان پولیس د دوی ملګري چې امریکا ته د تګ کیسونه لري زوروي او توقیفوي. وجدانی تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، دوی ته په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ځانګړې پاڼې ورکړې، خو وایي پولیس دغو پاڼو ته پام نه کوي.
په ډېر ځایو کې د P1 او P2 کیسونه کوم کسان چې درلود هغوی نیول شوي دي، او کله چې دوی دغه لیک پولیس ته ښودلی دي نو دغه لیک د پولیس ته د منلو وړ نه ده. نو دا اندېښنې د ټول هغه کسانو سره شته چې کچیرې موږ ونیولل سو او دغه لیک د پولیس لخوا منل کیږي نه، دا ښایي چې کېدی شي دغه کسان هم ډیپورت سي.
د حکمت آریان په نوم یو بل افغان بیا د غږ له ثبتولو پرته ازادي راډیو ته لیکلي چې پاکستان کې امریکا ته د تګ قضیه روانه وه، خو اوس افغانستان ته اخراج شوی دی. څو ورځې وړاندې کاناډایي رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله وویل چې هغه شپږ افغان کورنۍ چې کاناډا ته د مهاجرت کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج شوي دي. دغه شکایتونه داسې مهال کیږي چې د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر خبریالانو ته وویل د هغو زیانګالو او له خطر سره مخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدېدو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو هم ډاډ ورکړی چې امریکا ته تلونکي شاوخوا 25,000 افغانان افغانستان ته د اخراج له پریکړې مستثنا دي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ UNHCR سیمه ییز ویان بابر بلوچ وایي له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو پریکړې هغه کډوال هم متاثره کړي چې قانوني اسناد لري. بلوچ چهارشنبه له رویټرز خبری آژانس سره مرکه کې ویلي پاکستان باید ژر تر ژره افغانستان ته د ګن شمیر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي.
UNHCR is calling upon
UNHCR د پاکستان پر حکومت راغ کوي چې د سخت ژمي پر مهال افغانستان ته د زیات شمیر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي. افغانستان کې سړه هوا وژن کده او ممکن د خلکو ژوند واخلي. لکه چې پاکستان د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، نږدې 400,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي. ډېر دغه کسان په ویره او ګڼګونې کې ستانه شوي دي. د دوی له ډلې ډېر نه پوهېږي چې د افغانستان کوم ځای ته ولاړ سي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې هغوی هلته نه دي اوسېدلي.
پاکستان د نومبر لومړۍ نیټې د ځبان دی ولستکه هغه افغانانو د اخراج لړۍ پیل کړي چې د دوی په خبره هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو نورو بیلابیلو سازمانونو هم د پاکستان لنډمهالي حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، خو د پاکستان چارواکو پر دې خبرو غوږ هم نه دی ګرولی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور وشتات
په افغانستان په سلو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ آزموینې پیل شوې. په دې آزموینو کې نجونې چې له شپږم ټولګي پورته دي برخه نشي اخیستی، ځکه چې طالبانو د دوی ښوونځي اوربند کړي دي. یو شمیر نجونې چې له زده کړو منع کړای شوي دي وایي د طالبانو هر ډول شرط ته چمتو دي چې پوره یې کړي، خو دوی دې پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نور په دې راپورټ کې
دا چې موږ هلکان ویني چې هغه دی خنځي ته د ازموینو لپاره دین او موږ دا ډیر نه
دا د کابل اوسیدونکو لپاره دا چې نن یو ورور د خنځي د کلنې ازموینې لپاره کتابونه په لاس لکوره وواته، خدا ور سره یوازې تر دروازې ولاړه او ویر څه نه هیله ستنه شو. د طالبانو حکومت د پهنه وزارت پر خپل ایکسپانه د یوې لامې خبرولو سره ویلي چې د هیواد په سړو ولایتونو کې د 402 کال د لیسو او منځنیو ښوونځیو کلنۍ ازموینې به د قوس په لومړۍ نیټه پایل او د همدې میاشتې په 15مه به پای ته ورسیږي. د لیمې ورور امان الله وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې به یې خپلې خور سره یو ځای سبقونه ویل، ازموینو ته به یې چمتووالی نیولو او ښوونځي ته به تلل. هغه ازادي راډیو ته وویل
نن زموږ کلنۍ ازموینه پیل شوه. نن چې زه کله ازموینې ته تلم نو زما خور ما ته ورقه راکړه او وی ویل چې کاشکې زه هم له تا سره مکتب تلی شم. اوله کې هغه له ما سره همزم فی وه، هغه له ما نه 2 کاله شاته شوه. زه له طالبانو نه هیله لرم چې خورګان مکتبونه مې خلاص کړي.
لیما چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم 53 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې وایي تر ننه هره شپه په دې هیله رڼوي چې سبا به یې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو زیری واوري او راتلونکي ته به یې هیلې وغوړېږي. نوموړي زیاتوي که د ښوونځي دروازه یې نه وه تړل شوې سږ کال به یې د 12 ټولګي کلنۍ ازموینه کې ګډون کړی و. لیمې ازادي راډیو ته وویل
وخت وځای کېدل اول په اسلام کې موږ په حدیثو کې دا په قران کریم کې دوی دې طرف ته اشاره شوې ده دا چې حکومت کوم شرایط شي غوې دي لري باید یعنی موږ هر رقم چې دوی وايي موږ همغه سي که حجاب وي که برقه وي که هر څه شي وي موږ تیار یو چې خوندزي او ته زده کړې لپاره لاړ شو. نو حکومت څخه مه هیله ده چې خوندزي موږ د خوندې دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
دا یوازې د لیمې هیله نه ده، ډېرې افغان نجونې دا غوښتنه لري او په دې تړاو یې خپل غږ پورته کړی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي هادیا
هنوز
تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم. موږ له خپلو حقونو برخمن نه یو. افغانستان کې هیڅ چلې حق نه لري چې درس ووایي.
دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د تیر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې یې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې دي. په دې اړه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره هم دوی خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د غزې ترانګه د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناکه سیمه یاده کړې ده. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د یونیسف اجرایي مدیر کاترین روسل پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په غزه کې 4 ورځنۍ اور بند ماشومانو د ژغورنې لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د یونیسف اجرایي مدیره کاترین روسل وایي د راپورونو له مخې په غزه کې له 5300 ډیر ماشومان وژل شوي چې په وینا یې دا د ټولو قربانیانو 40% جوړوي. میرمن روسل د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې دغه ماشومان پر اسرائیلو د حماس سختدریزې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له بریدونو وروسته وژل شوي دي. حماس د تیرې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو خاورې ته په ننوتو یې پر اسرائیلیانو بریدونه وکړل. د اسرائیل چارواکو ویلي چې دغو بریدونو کې 1200 کسان وژل شوي او حماس سختدریزې ډلې 240 تنه له ځان سره غزې ته یرغمل بیولې دي. د حماس تر دغو بریدونو وروسته اسرائیلي پوځیانو پر غزې خونړي بریدونه پیل کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسانو وژل او ټپیان کړل. د یونیسف اجرایي مدیره میرمن روسل چې د غزې له جنوب ستنه شوې هلته د زرګونه ماشومانو وژل بې ساري پیښه بولي. هغه د اسرائیلو او حماس ترمنځ د 4 ورځنۍ اوربند معاملې چې د چهارشنبه په ورځ وشوه هرکلی وکړ. د دغه هوکړې لمخې به یو شمیر برمته شوي اسرائیلیان آزادیږي او د دواړو لوریو په جګړه او د غزې په بمبارۍ کې به هم وقفه رامنځته کیږي. د یونیسف اجرایي مدیره بیا دغه وقفه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د وژنو د مخنیوي لپاره بیړني بشري اوربند ته اړتیا ده. د غزې په اړه په یو بل پرمختګ کې بیا پرون د مصر پلازمینه قاهره د غزې د وضعیت په اړه د وی غونډې کوربه و. د روغتیا نړیوال سازمان د منځنی ختیځ مشر ډاکټر احمد المندهاری وویل دوی د غزې تړانګې په روغتیايي مرکزونو 178 بریدونه مستند کړي چې په وینا یې دغو بریدونو کې د 25 روغتیايي کارکوونکو په ګډون له 550 ډېر کسان وژل شوي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل:
في غزه اليوم يحرم الناس من الحصول على
نن غزه کې خلک له خوړو پاک او بو روغتیايي خدماتونو سرپناه او خوندیتابته له لاسرسي به برخه دي. اټکل کې لري چې د غزه 15% وګړي له تاوتریخوالي د تیښتې له کبله دننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په غزه کې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې جګړې وروسته لنډمهالي اوربند خلک خوښ کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د قاهرې په نوم د مصر دولتي تلویزیون په حواله ویلي چې دغه اوربان به د پنځشنبه ورځې په 10 بجو نافذیږي. د اوربان دغه هوکړه د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. د هوکړې له مخې به په 2 پړاوونو کې د اسرایلیانو 50 غمل شوي کسان د 150 کسانو د خوشې کېدو په بدل کې چې حماس فلسطینی زندانیان یادوي آزادیږي. دواړه لوري اول ګام کې ښځې او ماشومان آزادوي. حماس ویلی چې غزې ته به د تیلو په ګډون د بشري مرستو سرګونه لاره هم د تګ اجازه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغه هوکړې هرکلی کړی او ویلی دی د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لنډمهالي اوربند تمدید ملاتړی دی. د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې په ګډون څو هیوادونو له دې هوکړې هرکلی کړی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. په افغانستان کې د ځوانانو یوې ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشومانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچی.
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې په خبرونه کې واورئ. په کونړ کې د اند په نوم د نوې مجلې لومړی ګڼه چاپ شو.
12 علمی مقالې په لومړی ګڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوی ده.
د اکرم عثمان د فستیوال د پښتو داستان د لومړی جایزې ګټونکي خپل جایزه ته حیران دي.
یو سوال کوم درته پیدا کیږي چې دا کیسه څنګه لمړی مقام وګاټو؟ ډیر زیات ننګرهاري لري د کرکټرونو لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت له لوري د شبو دالی شورا جوړېدو پریکړه ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول دی، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي؟
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسه. د هر ماشوم لپاره هر حق. تر دې سرلیک لاندې سشکل د ماشومانو نړیواله ورځ ولمنځل شوه. روانونه دوشنبه د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمنځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 5 کاله وروسته د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د ماشومانو د حقونو اعلامیه خپره کړه. 10 کاله وروسته بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را په دې خوا ملګري ملتونه د نومبر په 6 د ماشومانو د حقونو د اعلامیه او کنوانسیون ورځ هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکټران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ، ځوانان او خپل ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګري ملتونه په دې اندي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول مانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 100 مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا په اړه وایي.
د هلو نړۍ کتاب ماشومان ته د پرتنا کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کوم ټلګې لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه مخکخ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري، او دغه اثر چې چمتو کړی ده، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپیریال ساتنه ماشومان ته تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې شل لیکوال یو ځای شوي دي چې لسې ښځینه او لسې نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې شل کیسې دي. یو پکې د پښو بریتونه په نوم د عائشه حیدری کیسه ده چې دوی د خپلې کیسې یوه برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پښو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورستیو پخو کیناست، شو خو سترګي وګرځلې، بریتونه شاخ کړل، غلې د کوترې کوټې تننه وته، سنگور میز ته ودرېد، سرخی او رنگ ناخونی جیب ته واچول، منډه کړه. تاسو کولای شئ نور کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب یولس کیسه افغان لیکوالو لیکلې دي، او نه کیسه د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوې دي. د دې مجموعې یو بل کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچینو میشي. لاخلي کامران څخه به د دوی د کیسې یو برخه واورو.
احمد وویل: وګمی که دا دی مرغی بچای په بل رنگ وای څنګه خبخ کاری دو. وګمی ضرور خبرګه کړه، له ما سره یو پاکټ نکریز شته، ترازا په نکریزو یې سور کړو، خایسته بشي. په کاسه کې نکریزې ورته جوړې کړې، او د مرغی بچای له قفس را وویست او په ګډه یې ټول په نکریزو سور کړ. ځنډ وروسته یې اوبه راوړې چې د مرغی بچای ومینځي. وګمی اوبه اچولې او احمد د مرغۍ بچی مینځه چې پاک شي. د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچی بې حاله او همداسې پروت و.
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا، دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلي دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي. د یو بل نوی چاپ شوی اثر پانی په هم راوړو. د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د ان پونم د مجلې لومړی ګڼه چاپ شو. په دې مجله کې خبره شوی مطالب د استادانو او د محصلینو دي. تفصیل در هول انوري پورا پور کې.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستیل رحمان الله ازادي رادیو ته ویل د ان پونم مجله کې دینی، اقتصادي، فرهنګي او نور مقالې چاپ کړې دي.
ان ته علمي مجله رمړی غاڼه ده، علمي تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه رسمي جواز اخیستای. د سید جمال الدین پوهنتون کې لمړی مجله ده او لمړنۍ غاڼه ده چې چاپ ته ورسېده.
ان علمی مجله دولس علمی مقالې په لومړی غاڼه کې نشر کړي، او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوه ده.
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټول خپرې شوی مقالې د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلي او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده. هغه وایي د اند مجلې د دوهمې غاڼې مواد هم پوره شوي، او څو ورځې کې به لچاپره وزي.
بل مګړه هم چاپ ته آماده ده ان شاء الله، چې ان قریب هفته دوه کې به ان شاء الله چې دوی مګړه هم لچاپه وزي.
د سید جمال الدین افغان په هنتون محصلین هم خوښ دي چې د دوی لخوا کېدونکې څېړنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي. عرفان الله ساجد د کرنی پونځي محصل:
نو دا زمونږ ډېر غټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخه اخلي د استادانو تر څنګ، او استادان خو پکې دي، او د هیواد په سطح زمونږ پونتون یو نوم پیدا کړی اوس. او استادان او شاګردان ته ډیر زیات خوشاله دي، په دې کې محصلین سره هم ډیره خواري کوي. استادان طریقې او ته خي چې څنګه مقاله ولیکل شي او څنګه خپره شي، او د خیره وي پاینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري، یو به ساينسي مقاله به تیزان لخپریږي آن مجله، او اجتماعیات والا چې دی هغه خپل مقاله ځان لخپره پاینده کې. د خیره سره دغه پلان هم شته دی.
د یادونې وړ ده چې د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په کونړ کې یو شمیر چاپي رسنۍ خپرې شوې، خو د مالی امکاناتو د کموالي او نشتوالي په وجه مزل لنډو او ډیر زر بیرته بند شوې. یوازې په حکومتي بودیجه پرېدونکو مجلې او جریدې اوس هم وخت نا وخت له چاپ راوځي، چې له ډلې د اطلاعاتو او کلتور ریاست جریده او مجله د ښاروالۍ او د پوهنې ریاست مجلې یادولې شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په سویډن کې د اکرم عثمان د درې ادبي فستیوال د پښتو برخې د لومړي جایزې ګټونکي وحید الله تنویر وای چې دې جایزې حیران کړی دی. مخکې تر دې چې د شاغلي تنویر د څرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اکرم عثمان د ادبي فستیوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوږمۍ چې خپلې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه لنډ راپور لري.
د اکرم عثمان ادبي فستیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و، په دغه فستیوال کې د پښتو ادبیاتو ډېری او کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وې، چې د دغه کیسو له ډلې نه لومړۍ کیسه، دویمه او درېمه کیسه د اکرم عثمان ادبي فستیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې. دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل شولې او هم کتاب ترې چاپ شو. البته د دغه کیسو یو ټولګه چاپ شوله په سویډنۍ ژبه باندې. د دغه انتخاب او یا هم د دغه پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب شولې، جالبیت په کې دا و چې یو لیکوال ته هم یا یو داور ته هم چې دغه کیسې یې انتخابولې، د کیسې لیکوالانو نمونه نه ورخودل سی، یعنی دغه پروسه په بشپړه توګه یو شفافه پروسه و، چې د پښتو کیسو شمیر له ډیر سو کیسو څخه پورته و، یعنی دغه فستیوال ته له ډیر سو څخه پورته کیسې را لېږل شوې وې، چې له دغه ډیر سو کیسو نه بیا لمړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغه کیسو بیا جایزه وګټله. او هغه کیسې چې لمړی جایزه ګټلې ده، زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړې وې، او هغه کیسې چې دویمه درجه ته بریالۍ شوله، زموږ د وطن د وروستۍ تراژیدۍ یا د موږ د وطن وروستۍ تراژیدۍ په ډیره سمبولیکا پڼه باندې انځور کړی و، چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنگر د سقوط کیسه کوي، چې دغه سنگر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمائندګي کوي او د نظام سقوط تمثیلوي. او کومه کیسه چې دریم مقام یې ګټلی و، هغه هم د دو هم نومو کسانو کیسه کوي، چې په خاسته کې سیز نصر کې لیکل شوی و دغه کیسه، چې یو یې دم محمد ګل خان د کیسې راوی وو، او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی، چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بی ارزښته ارزښتونه ننګوي، او په دې اړه مو بیا فکر کول او ته هڅوي.
لا اخلي سپوږمۍ په مننې اوس به د کیلی په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکې کیسه د همدې کیسې لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د شاغلي تنویر نظر ته سره غوړسو.
هلک پنسل په لاس پر مخې پر کتابچا پروت و، رسامي یې کوله. کوچنۍ نجلۍ وخندل، وګوره خوله دې څومره غټه ورکړه، سړی چیغه کړه، اے پروفیسره! هلک وترید، وګوره څو بجې دي. هلک پورته دیوالي ساعت ته وکتل، په خواره خوله وویل، ابا پاوکم اته دي. سړی پرې وربرک شو، د شو ته زو سم ووایه، په پاوکم دی نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاو، ورغبرګه یې کړه، لږ وروسته اته بجې کېږي. سړی د ښځې له لاسه تور پټکی واخیست، ښځې منډه کړه، تور رنګ کړي بوټ یې ورته سم کړل. سړی غاړه تازه کړه، هغه ګړۍ هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر زیړو وړانګو ته وکوره. د زیړ طلایي سا شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ور واړو، نن ښوونځي ته مه ځئ، زه مادې تر ډاکټره پورې بیایم. خور مو کور کې یوازې مه پرېږدئ، وخت خراب دی، نه چې سبا مې رنګ بده شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک غوږ ته خوله ور نږدې کړه، نو چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې په لاس کوي. هلک پنسل کېښود، غلې وویل، نه پوهېږم، ابا وایي چې دا رقم قیمتي ساعت په ټول کلي کې څوک نه لري او بل ښه ښکارېږي. سړی دالیس کې چیغه کړه، سپیرې ناوخته دې کړه. د ستړي سا ډک آواز راغی، ته راغلم. سړی وویل، چادرې دې سم افسر کړه، لاره کې به یوه او بل طرف ته نه ګورې. موټر کې دې ټخی نه منم، او پات شو ډاکټر سره به زه غږېږم. له کور ووتل، ښځه یې زړه کنډواله کې کېنوله. وړاندې خړو دوړو کې موټر راښکاره شو. سړی ښځې ته ورغږ کړ، سپیرې راځه. دواړه موټر ته روختل. سړی ټول نظر په ښځه کې اچولو. ښځه زوړن سر په چادرې کې غونجه ناسته وه. سړی د ښځې طرف شیشه ښکته کړه، تړپ شو. لاړې او شنه نسوار بعد بیرته د ښځې پر چادرې راوړل. ښځې ځان سره وښوراوه. سړی خوله ور نږدې کړه، مه ښورېږه، د تربور موټر ده، ولې مې سپکوې؟ شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول. سړی له ښځې دوه ګامه وړاندې روان. دواړه د بازار وې څنډې ته چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل ورسېدل. سړی ښځې ته وکتل، همدلته کېنه، زه لږ سودا راخلم، وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو. ساعت وروسته سړی راښکاره شو، غټ څادر یې پوزې ته ونیو. اوف، دا څومره بد بوی ده. د دوه درې د پوښتنې وروسته یوې وړې مینه خانې ته ورننوتل. سړی وویل، پښې خوږېږي، له ملا په تکلیف ده، سا یې بندېږي، رکه روغه وه، خو بس چې جوار مې خرڅ کړل یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه رابرسېره شول. ډاکټر وویل، پرېږده چې خپله وغږېږي. سړی لمن په زنګون سمه کړه، خو ما درته وویل. ډاکټر ښځې ته وکتل، خورې څو اولادونه لرې؟ سړی وار د مخه وویل، مال د خدای دی، اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر سړی ته نسخه ونیوله، ورشه دا درمل راوړه. سړی پر ښځه غږ کړ، جګه سپیرې ځو. ډاکټر ورغبرګه کړه، دا دې همدلته ناسته وي، ته لاړ شه، درمل راوړه. سړی په تیزۍ سره ووت. ډاکټر وویل، خورې نوم دې څه ده؟ ښځې غلې وویل، ضربې وي، خاوند دې ولې سپیره درته وایي؟ ښځه چادرې کې وښودېده، زه چې راواده شوم خاوند مې ټوپک سپا کوه. هغه خپل کوچنی ورور ترې ولګېد، تر ډاکټره هم ونه رسېد، ځای پر ځای شو. له هغې پېښې را وروسته مې خاوند سپیره بولي، وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه. ښځې غلې وویل، ډاکټر صاحب، کاشکې د نسخه کې یو جوړ کلو شي هم راته لیکلی وای، هغه یې نه راته اخلي. ډاکټر مسکو د ښځې پښو ته یې وکتل. پشکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده. د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه. سترګې یې له اوښکې ډکې شوې. غلې وویل، خورې دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه، پښې او ملا به دې ښه شي. سړی راننووت، تېزه تېزه سا یې اخیسته. هم ډاکټر صاحب، دوایي وګوره. ډاکټر سړی ته وکتل، ګوره چې بازار ته ښکته شوې، یو جوړ ښه بوټونه د مېرمنې ته واخله. سړی د ښځې پښو ته وکتل، ښځې ژر په پښو چادرې ور واچوله. سړی ډاکټر ته وویل، کور کې نوې ایښي دي. دواړه جګ شول. ښځه زانګې وانګې په سړی پسې له شا روانه وه. د چادرې له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل. سړی لږ مخکې ودرېد، د دوکان مخې ته په رازړېدلو زنځیرونو یې لاس را تېر کړ. دا یو غټ زنځیر خو راکړه، پام چې ښه او مضبوط زنځیر راکړې، سپی ګولټیر دی، هغه پخوانی هم وشکاو. ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل.
ښاغلي تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ماته وویل چې دی د جایزې حیران کړی دی. ولې لدی ځوان کیسه لیکواله به په تفصیل واور؟
زه تسمه فکر کوم کوم دا وران چې دی یا د فستیوال د روان کیسه دی د پښتو د برخه، او زه په دې باور یم چې زیاتره وخت له دغه ټولنې سره نه دی پاتې شوی، په افغانستان کې زیات و نه دی کړی. نو دا فکر کوم دی ته یو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې یا په بل بڼه باندې دا ښکاره شوی چې او خو دا د دې ته حیرانوونکې ده چې په رښتیا هم شاید په افغانستان کې ښځه دومره محروم او دومره بې وسه ژوند ولري. چې البته دوی ډاکټر څخه خواست کوي ښځه د مېړه په نشتون کې چې ما ته یو جوړ کلو شي، هغه بوټونه البته
چې خزینه په خوکی نو دی ډاکټر څخه غواړي چې مکتب په نسخه کې ولیک. البته دوی دومره جرأت هم نه لري. البته دوی دغه ټولنه کې زه څومره فکر کوم دوی ډېر عمر پښتو نقادان دي، هلته دوی په اروپا کې ډېر پاتې شوي، یا دوی ټولنې سره شه دوی ډېر جالب ورته رسوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته لومړی مقام ورکړی. او ګڼې نورې پوښتنې دي چې هغه د ما په ذهن کې را پیدا کېږي، چې شاید په دې دلیل دوی دا کار کړی.
څه دلایل ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ولې دې ته جایزه ورکړي؟
لکه مثلا البته د پښتو ادب کې د ښځو محروم ځوان په یو عمره کچه باندې دوی نه مطالعه کړی، لکه څنګه چې لوی لیکوالانو راخیستی دی ډېر بې خبره دي دلته د ښځې ژوند او د پښتو ادب له برخې نه. دوی پکت ما دا کیسه د دې وړ بللې ده چې ولا دې خو ښه تصویر راخیستی یا د پښتني هلته د ښځینه کشر باندې دي. البته نرواکۍ یا د نارینه وو لخوا نه دومره جبر لاندې ساتل شوي دي چې دوی حتی ډاکټر ته کېږي او هلته دوی خپلې خوښې او پوښتنې ته نه پرېښودل کېږي چې دوی له ډاکټر سره په ښه زړه وغږېږي. او په ښار کې په داسې یو څنډه کې کېني چې هلته خلک رپی حاجت ته کېني، د ښار تصویر ورکوي، یا ښه سره عموم کې ټیټ نظر تکل کېږي. نو دوی همدې دلیل باندې به شاید لومړی مقام ورکړی.
لدیش سره ډیر بد چلند کوي دا سړی، ل خپل ماشومان سره ډیر بد چلند کوي. په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغه سي نارینه هم شته چې شزې ته ووي سي کله ډاکټر ته روانه کوي او ورته وایي په لار کې چې بلی خواته به نه ګوري، موټر کې دې ټخې نه منم، او ډاکټر سره به خبرې نه کوي. د انسانان دوار خلري سم او ناسم. دلته دا سړی لا پایلې تر اخیره پوري سم نه دی. ماشومان باندې هم چی غوي، لیکن به پای ورته وخت له ماشومان سره خبرې کوي، لکه څنګه چې باید کرکټر انزور شي، هغه څنګه دی انزور شوی؟
بالکل منطقي اړخ کې څه ستوند لري. خدای دې ما دې لومړنۍ کیسه نه یو کیسه ده، نو نه ته کوم چې هغه ورسته ما کوم کیسه ته لګلې کیسه سره ما یو ځای لګلې، نو نه ته کوم چې دوی ولې هغه کیسه نه دی انتخاب کړی او دغه ته دوی اولیت ورکړي.
تنویر صاحب، کچرته د کیسې جنو تخنیکی شانو تراشم، مثلا زمان ته زراشم، تاسو یو ځای لیکئ چې شیبه ورسته داسې وشول، ساعت ورسته سړی راشکاره شو، دا دقیق زمان نه دی. ساعت ورسته یعنی څومره وخت، شیبه ورسته یعنی څومره وخت. فکر په داستان کې خو په کار دی چې دغه فاصله ډکه شي. مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي، دا یو زمان ډک شو. خیر، دا خو هم لا یو خبره ده. بل د نصر په برخه کې ځینې شان تکرار شوی دی. مثلا څو ځله دا خبره راغله چې ورغبرګه یې کړه، څو ځله دا راغله د چې چادري وشورې ده، لکه څنګه چې تاسو وایسي د سشکاري، لکه یو لیکوال چې په پایل کې کیسې لیکلي. ما هم چې په اول کې به کیسې لیکلي، کلمات به تکرارېدل او ځینې شان به تکرارېدل، د زمان دغه مشکل ته به تر ډیره نه متوجه کېدم. همداسې ده؟
او بالکل، ما تقریبا دا کیسه دوه کاله مخکې لیکلې وه. نو کله چې په دې کې اته میاشتې او میاشتې تیر کړې، یو ملګري په واسطه مې ما ته خبره کړې چې دلته اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډې کیسې غواړي، او هلته ایمیل ورته ولېږه. کیسې ورته ایمیل کا، نو درې یا څلور کیسې دې ورته ایمیل کا، ما کیسې ولېږلې. خو مګر ما دا بابې زه وګڼله چې خیر موږ مبتدي لیکوالان یو، یا تقریبا لیکوال نو موږ ځان ته نه ورکو، شاید ما موضوع نخلی، مقام و نخلی، یا چا لپام دوم رخی ور نخلی. خو مگر کلا چه واقعیست ما در خپل کسی تم البته شی و سوال گونده را تا پیدا کده سی در کسی سنگ با دوم رای مقام و گاتو لیغن و کزی پا دی خپل کسی من کلم را واخل من نخل کم نو تقریبا دیر زیاد نمگرد که اوی لری دی کرکتر لخوا، دی مکالمو لخوا، دی دیالوگ لخوا، دی مکان لخوا، دی زمان لخوا.
تنویر صاحب مننه د کیسو په دنیاګۍ کې په پات شو. د کیسې لیکوالي لیمه ودان لنډه کیسه د دوی په شخص سره اور.
سودا لنډه کیسه. په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته، جیړې پاڼې لونه بلې دي، باد نه څولې. زما سترګو ته هغه منی ولاړ دي چې د کال د پای امتحانو ته به مې تیاری نیوله، خو اوس له مکتب نه بیلیم. د کور دروازه وړه بيدا لار مې وروغوت د خبرو غږی راځي. بیرته چابک خونه ته دننه شو. له هغې خوا چې راووت کمپیوټر یې په لاس کې دی. له مخ نه مې سور تاو پورته شو. نن سهار مې پلار له کمپیوټر نه ټول شیان ولیږل. پر فیسبوک یې د خرڅولو اعلان خپور کړ. فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به یې څوک واخلي. پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی و وړه وم. هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل، گیمونه مې پکې وکړل، فلمونه مې وکتل، وروسته مې لیکل هم پکې زده کړل، سندره مې پکې اورېدلې. دې وروستیو کې مې د درسونو ویډیوګانې پکې کتلې. پلار مې بېرته راغی، کمپیوټر ورسره نشته. لمر کرار کرار لمنه ورټولوي. خونې ته دننه شوم. وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوې. پلار مې د موسکا هڅه وکړه، شونډې یې وخوځېدې. ښه ده چې خرڅ شو. د پاسپورټونو لپاره یې پیسې غوښتې دي. پلار د ټولو څیرې له نظر تېرې کړې. هیڅوک څه نه وایي. ده بیا وویل، همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم، هلته به درسونه وایې، مکتب ته به ځئ. کوچنۍ خور مې موسکۍ شوه، نورغلې دي. زه خپلې خونې ته روانه شوم. د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم. پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله. نن مې هم زړه غواړي چې روښانه یې کړم، د خپلې خوښې سندره پکې واورم، خو د میز پر سر یې ځای تش دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په روسیه کې د شبو د عالی شورا د جوړېدو خبر ورکړ. یو شمېر ژبپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیار کېدو کې د لهجو انډول مراعت نه کړي. دوی له آزادی رادیو سره د خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ، خو د پښتو او دري ژبو تر څنګ په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیار کېدو غوښتنه هم وکړه. جزئیات اسمت سروان پراپور کې.
د ژبو او ادبیاتو یو شمېر استادانو د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی، خو دوی اندېښنه ښیي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعات نشي او له دې سره به د یادې شورا کار اغېزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژبپوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې، وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي آزادی رادیو ته وویل،
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالی شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره دا ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هېد څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي، دا مهم باسي. کله چې ژبه د معیار کول لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو وین کې ژبوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراد شي.
شغله ایمل همدارزوی د ویژبې د لری پروتوسیمو په ګردودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستان ووتل چې پکې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړیدل مثبت ګام بولی، خو وايي د ټولو ژبو مسلکي استاذي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپل ژبې لپاره کار اغیزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل،
د شورا نه تمه
یوازې د پښتو او دری ژبو ته نه بلکې د افغانستان ټولو ژبو ته چې د ورکی دوله کو اکثره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټولې ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
شي. افغانستان سخته شون
دا چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصره په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکښته کنه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. یا د وزارت د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خپور کړی او پکې لیکلی چې د ژبو عالی شورا دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشایخ په لومړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای مخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبري آژانس پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامسته شوی سو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکړي. په خبر کې راغلی و چې د پ د شورا کې د طالبانو تر واکلاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علوم اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیرې یو پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیلې ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې په افغانستان کې اوس مهال 200 ژوندې ژبشته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبري کوي چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوچي، پشایي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبري پرې کوي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په برخه کې د هور سپیشل شعر د دوی په شخ
نن شپه درځمه خامخا درځمه نن شپه درځمه خامخا درځمه درځم لتا سره نن شپه ز تر سهار پورې په وچه شوندو په زخمی کوته مې لدار دلری خود درد په غې کې په جړغونی او بي سي کا आवाज سندري وایم موسیقي غږوم لدار دډکه موسیقی نڅوم د هر ژوندې انسان لدار د وی وغږو د سور جماعت ملا بغوک د دیوال شاتوي هغه رښتینی وفادار مین به زما اوستا له موسیقی سره جوړه جوړیږي د شړا غک به زمونږ موسیقی تلا خلا اور بخي د جړا درد به لستر ګنا تل پاتې رنای پټکړی نن شپه درځمه خامخا درځمه نوې رباب نوې ستار سره په هی کې هیڅ را تویلای نشي د درد کیسه دی هیڅ کولای نشي څنګه چې پایل کړی کیسه زړه دې راډکشي زړه دې راډکشي د دردونو مزي تا او را تاو شي خو زه درځمه خامخا درځمه نن شپه بدواړه خپل دردونه لچانه پټو د موسیقي په ژبه په هنرمند غوتو پرته د چاله ویری او نن شپه د درد د پټولو خپل غرور ماتو نن شپه خپل درد غغبو په پخواني زړه سیله افغاني موسیقي د خپل مینې د اظهار لپاره د خپل ژوندون په بایا نن شپه هیڅ وېره نکړم دا می وعده ده چې درځمه خامخا درځمه او دا می وعده ده چې درځمه خامخا درځمه
لاخل سپیشلی په مننه چې دا شیری پازادی رادیو ادبی مجلې پروګرام لورولای وو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خوست لکنو د سیمې د مشانو وی جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د جنو ولور دونیم لک افغانۍ وي. د یاد سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هر کله کړي او ژمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي. د نور قومونو سره په توپیر لکنو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د لکنو د سیمې مشرانو دی وی قومي پریکړې لري د نجونو ولور دونیم لک افغانۍ ټاکلای دی. قومي مشرانو پریکړه کړې کچېره د لکنو کوم کاس لدی پریکړې سرغړونه وکي له هغه سره به ټول قوم د غم او خاده هر ډول اړیکې پرې کوي. قومي مشر نور جمال الدین ول په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامیدل ختم اعلان شوی دی.
ورور موږ داسې مطلب چې دونیم لک روپۍ بو یعنی په داخل دی لکان کې که هر څوک کې بودیا کې که دلته یې دونیم لک بو سیری پندوسره روپۍ دې پورې وي چې هغه کوټه پوجي. خو زوم بو هغه دی خلک نیوي ماما نشتا غوړي نشتا وریزي نشتا خلیفہ نشتا ترنه نشتا یعنی لا جوړه جمع شپې جوړه بو خو هغه نیوي دی پور پکو نیوي څلور جوړه سره د ټکرایو دا پوښانی په خو نیوي.
قومي مشرانوي لوړ ولور د دې لامل شوی چې د ځینو ځوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونه شي کولای چې د بهر په مزدوري کې هم د پیټې او چاپ کې. یو بل قومي مشر یونس خان وایي
نو دې پورا چې ایمون ځوان ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بل دې ته لوړ شي او دولته کوزدا به ته وکی دا نو ولته نو سوی اخیر هغه انسان دا نو دا ټول شیون چې مونږ وسنجول او دای دې ټیکټ روپۍ دې کور خرڅه دې خدي ولور خو یو دې پریک دا نشي پری کوله مونږ ځوانون او ټول دا غاسي ګرځي.
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپل کورنۍ نفقه تر لاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کی. د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغه خښتو کې 200-300 روپۍ د ډینو شو جوړوي خېټه ته نشو پوره کوي بیا به ورول ته مثال څه پوره کو او ډېر ځوانان دی مثال د ودونه غنه پاتې دی مثال سپینګيري شو کړي دی مثال
بلوری ته د قوم اوسیدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پریکړې هرکلای کړی او غواړي چې د پریکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یاد سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
خاصه کوو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي نو د دغه فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشرانو ځوانون خوښ دي. غواړو چې د دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي دا یو مهمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون مېشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالي ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه رانغاړو تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم شې ډیر شي.
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی هر ورځ ما ته راځي ستل کالای څه مقصد لري ستل کالای څه مقصد لري ستل وکړ ما ډېری دوستي کنا دې یارې هر ورځ راځي و ماته رات جوړ نه کې پساته رات جوړ نه کې پساته شناخت شکول می کاوي ژوند کې د ځواني بلا آختا کی مینتا چپی جینے نور یاران تا پیدا کرے را سر وکی راز سوچ جو پل ماندکی لا ولا دیاری نایے بل می دے سنگ آن سایا یے بل می دے سنگ آن سایا یے مینی ما وکڑے دیرے پیاد نمی دیری پسو چو کی با دیارو زبتل پغمو بارو زبتل پغمو بارو نس پلز گیر چمو نزد چپا خطا نوزی سادا Bye. تواس پچا باور وایم رحمت آغا شاعر
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي